بله، با این رسیدیم به پایان این مجله خبری نیم ساعته و حالا اکرام الله اکرام همکارم آمده به استودیو با مطالب تازه میربانیم.
شفق صاحب کور بدن. سلامونه درنو اوریدونکو په کابل کې د سهار اته بجې شو په یو بل یو سات خبرونه کې محرک لای کوم په دې هله چې روغ وسی اوري چې په غزنی کې د نن سهار موټر بم چاودنی په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی. تر دې دمه د وو تنو د وژل کېدو دوه سلویختو ټپیانو کېدو راپورونه خبره شوې دي. په دې اړه به بشپړ جزئیات اوري. دغه شان به واوري چې تیر ورځ ناوخته د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک شو چې له مخې ښاغلي عبدالله د ملي مصالحې شورا رئیس ټاکل شوی او دغه شانې د ټیم غړو ته په کابینه کې ونډه ورکول کېږي. دا نور مطالب لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. نام د خبرونو سرټکی په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي عبدالله عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار ده چې اوسنی حکومت یې ملاتړ وکړي او امریکا متحده ایالاتونه روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوي ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په غزنی ولایت کې د نن سهار موټر بم چاودنې په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی د ملکی شفخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې د چاودنې له ځایه تر دې د مدوی روختون ته وتنه مړی او دغه شان دوه سلویخ ټپیان ورول شوي دي.
دا ټول نظامیان دي؟
دا
ستاسو روختون ته راوړل شوي دي؟
دغه
موټر بم چاودنه نن سهار شاوخوا 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی ثقافت مانی تصویر ماده ملي امنه د 2400 ځانګړو ځواکونو پر قتی شوې ده. دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دا هم لا معلومه نه ده چې پیخه کې څوک لاس لري. په دې اړه به بشپړ جزئیات د خبرونې په اوږدو کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي عبدالله عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار ده چې اوسنی حکومت هم ملاتړ ترې وکړي. هغه دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلي چې تر یوې اوږدې مودې وروسته یو سیاسي تړون ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د رسېدو هرکلی کوي او دی وخت دی چې د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې عزم جدي ونیول شي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب ډاډ ښودلی چې هېواد به د سولې د یو داسې بهیر په برخه کې د نوي افغان حکومت ملاتړ کوي چې بالاخره جګړه پای ومومي. پرون په ارګ ماڼۍ کې دوه سیاسي سیالانو ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون په اساس عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوي عالي شورا مشر وټاکل شو او د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو. ایران د افغانستان لخوا هغه شواهد او اسناد نه دی منلي چې د افغان پناهغښتونکو او کارګرو د وژنې او زورونې د پیښې په تړاو ورسپارل شوی و. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ګران هیواد په یو ویډیو پیغام کې وکړه.
د چیرونو په بهیر کې افغان کمیسارانو اسناد شواهد او مدارک خپلو ایرانی سیالانو ته وړاندې کړل، خو متاسفانه د هغوی د تایید وړ ونه ګرځېدل. افغان حکومت به دا څېړنې د عدالت د تامین او په دې موخه چې د داسې حوادثو د تکرار مخه آینده کې ونیسي په ټول قوت سره ترسره کړي.
ګران هیواد ویلي چې ایران غواړي له ډیپلوماټیکو لارو دا قضیه تعقیب کړي. افغان چارواکي وایي ایرانی پولیساتو ځواکونو د غوی په 14مه یعنی څه باندې دوه اونۍ وړاندې وسل ویخت افغان پناه غوښتونکي په وهلو او د ټوپک په زور د سین له لارې بیرته افغانستان ته د وختلو لپاره اړ کړي وو. له دې ډلې 12 تنه وژل شوي، 18 لس درک دي او 18 نور ژغورل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې ویډیو پیغام کې وویل چې افغان حکومت د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یوه یوه نمره ځمکه او یو لک افغانۍ ورکړي او همله ژوبلو کسانو سره 50,000 افغانۍ مرسته کړي او کاري موقع یې ورته برابره کړي ده. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. دا هم سو بهرني خبرونه. امریکا متحده ایالاتونه روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوي ورکوي. امریکا ورو صلاحغه د دې مرسته جمعنه وکړه چې په روسیا کې په کورونا وایرس داخته خلکو شمیر بیخي زیات شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ویلي چې امریکا له روسیې سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کوي. د تنفس مصنوعي دستګاوې په کورونا وایرس هغه اخته ناروغانو ته لګول کېږي چې وضع یې خراب وي او په طبیعي توګه د تنفس اخیستلو وس نه لري. د تنفس د مصنوعي دستګاوې په اکثرو هیوادونو کې نشته او د راپورونو په اساس ډاکټران له مجبورۍ دا دستګاوې له زړو کسانو ځوانانو ته لګوي. په روسیه کې په کورونا وایرس اخته خلکو شمیر 2,02,000 کسانو ته رسیدلی چې له ډلې نږدې 2,200 کسان مړه شوي. روسیا تر امریکا وروسته په کورونا وایرس اخته خلکو دویم لوړ شمیر لري خو د مړو په لحاظ لا په ټیټو درجو کې دی. او د ایران پارلمان له اسرایلی لوبغاړو سره د سیالیو بندیز لری کړل. یک شنبه د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیسیون رئیس مجتبی زنور ویل چې د سیالیو د بندیز د لری کولو مسله د ورزش وزارت مطرح کړی و او دوی هم ومنله. مخکې له دې ایران خپل لوبغاړو ته اجازه نه ورکوله چې له اسرایلی لوبغاړو سره په سیالیو کې مخ شي. دې چارې د ایران ګڼ فدراسیونونه په نړیواله کچه له لوبو د محرومېدو له خطر سره مخ کړي وو. وروسته وار د ایران د جودو فدراسیون په دې خاطر چې لوبغاړو اسرائیل لوبغاړو سره سیالي ونکړه د جودو د نړیوال فدراسیون لخوا لراتلونکو لوبو پاتې شول او غړیتوب یې تعلیق شو. خبرونه پای. نمو غږ آزادی رادیو ناوړې درنو اوریدونکو دا نور خبرونه زموږ پر ویب سټ هم لوستل او لیدل شي په تمه د آزادی رادیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنې درنا مرګ ژوب لاړولې ده. د تر دې دمه د وو تنو د وژل کېدو او دوه سلويختو ټپیانو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه جزئیات لرو له سیمې. بل راپور مو په د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله البته پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنز د یو سیاسي تړون د لاسلیک کېدو په اړه دی. په دې اړه د نړیوالو معتبرو سازمانونو او سیمهییزو هیوادونو دغه شان ګاونډیو هیوادونو دغه سیاسي توافق ستایلی دی. تیره ورځ دغه تړون لاسلیک شو. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې وویل
د افغانستان د ملي مصالحې د عادي شورا رئیس محترم ډاکټر صد عبدالله عبدالله څخه مننه کوم. د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه.
په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي نظیم سمون سره هم غږیږو.
په نورمال حالات کې له داسې توافق سره هیڅوک موافق نه دی او هیڅوک پرې راضي نه دی. ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه د ایجابه ولا د هیواد ملي ګټو د ایجابه ولا.
نور مطالب هم لرو. هله دا ملتیا موکای مدام د خبرونه لومړی موضوع. لکوړان د مچو ویل نن سهار په غزنی کې موټر بم چاودنې درنه مرګ جوړ لا اړولې ده. دغه موټر بم چاودنه سهار نږدې 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار د ملي امنیت د 1400 زنګړو ځواکونو پر قتی باندې شوې ده. که څوم تر دې دمه دغه پیخي مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیسته خو د تلفاتو په اړه ویل کیږي چې وطن پکې وژل شوی او دغه شان دوه سلويخت نور ټپیاندی لسیمه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سلام دا اوس د ټلیفون په لیکه دی. تاثیر صاحب ستړي مشي مهرباني په دې اړه نوې جزئیات څه دي؟
مهرباني
تاثیر صاحب زما کاوري مهرباني تاسو مستقیم وصل یاسي.
سلامونه ګران همکار. اورشته نن په غزنی کې نن سهار یو موټر بم چاودنې درنه موضوع راولې و. د غزنی ملکي شتخانې له چارواکو سره چې کلمه سهار خبرې وشوې هغه وویل د چاودنې له ځایه تر اوسه پورې د دوی روغتون ته د اوو تلو مړي او 15 ټپیان راوړل شوي دي چې ټول نظامیان دي. خو لږ شېبه وړاندې چې زما له هغې سره بیا خبرې وشوې هغې زیاته کړه چې په دغه شمېره کې زیاتوالی راغلی ده. دوی وایي اوو تنه وژل شوي دي او 2 تنه نور ټپیان دي. دغه موټر بم چاودنه نن سهار وختي په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لاره غزنی ثقافت نړۍ ته سیرمه د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو پرسته شوی ده. په دغه سیمه کې د 203 نمبر ځانګړي ځواکونو یو بل کې هم موجود دی چې ډېر وخت غزنی ولایت کې عملیاتو بوخته وي او عملیات ترسره کوي. خو کله چې د سیمه کتلم نو امنیتي ځواکونه د تللو اجازه را نه کړه او سیمه کلابند کړې ده. خو کله چې ما د چاودنې له ځای څخه له نږدې اوسېدونکو سره خبرې وکړې هغوی وایي چې تر چاودنې وروسته دلته جګړه شوې ده، بیا وروسته چاودنه رامنځته شوې ده. تر اوسه پورې کومې رسمي سرچینې هېڅکله پاس نه دي منلې د هغه دولتي یا نظامي چارواکو او نه تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغه چاودنې طرف پر غاړه اخیستې ده.
تاثیر صاحب لومړني معلومات څه دي چې د چاودنې نویت څه شی دی؟ سر له دې چې تاسو وویل چې موټر بم دی، خو دا چې چارواکي په دې اړه څه نه وایي نو نویت څنګه معلومېدلی شي؟
د سې مله سیمه خلکو سره چې کله ما خبرې وکړې دی چې زیر استعمال د سې چې دغه احموي څنګه د احموي څنګه په ذریعہ باندې دغه شاو ته نه راځي په سړي
دا ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو و موریدل چې په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنه درنه مرجوب لاړولې. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره د ټلیفون په لیکو په دې اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیرته د کابل پر لور 13 ورځ په ارګ مانای کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پوخانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنز یو سیاسي تړون لاسلیک شو. دغه تړون په اساس خاغلی عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوی تاسیس شوی علي شورا مشر وټاکل شو. دغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو. دغه هوکړه د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون باندې نړیوالو معتبرو سازمانونو او سیمهیزو هیوادونو دغه توافق سایل او هیله خودل چې په مطبعه بین الافغاني خبرې پیل او حکومت ولی لاغښتل شي. په دې اړه پام وکړئ د سیف الله ستانکزی راپور ته.
په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي تړون له لاسلیکه په نړیواله کچه تود هرکلی وشو. د امریکا متحده ایالاتونو چې سیاسي تړون ته د نرسیدو لپاره آن له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرستو د کمولو ګواښ کړی و، وروستی تحول ستایلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د تړون تر لاسلیک څو ساعته وروسته یکشنبه په خپل ټوټر ولیکل چې خوشحاله دی چې اشرف غنی او عبدالله د ټول شموله حکومت په اړه موافقې ته ورسېدل. پومپیو وروسته عبدالله او اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی او له تړون د هرکلی تر څنګ یادونه کړې چې سیاسي جوړ جاړي ته د رسیدو په سر په تلف شوي وخت متاسف دی. هغه ویلي امریکا ته اوس هم له سیاسي لارې د کړکیچ هوارۍ لومړیتوب لري او دواړه افغان مشران باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پیل په ملاتړ اقدام وکړي. پومپیو وروسته له هغه چې د مارچ په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله د جوړجاړي په هڅو کې پاتې راغی اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره سمدستي خپل یو میلیارد ډالر مرستې د روان 2020 کال په مخه بندوي. پومپیو دا ګواښ هم وکړ چې که په افغانستان کې سیاسي مشران هوکړې ته ونه رسیږي ممکن امریکا په 2020 کال کې هم دغه مرستې بندې کړي. په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې د 1990 کال د دلوي په 29مه د ټاکنو کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. عبدالله په هماغه ورځ دغه نتیجه رد کړه او ویل چې په خپل ټول شموله حکومت تشکیلوي. هماغه سی وشول ځکه په کومه ورځ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د لوړی مراسم ترسره کړل ورسره جوخت په سپیدار مانی کې عبدالله د ټول شموله حکومت د جمهور رئیس په توګه لوړ وکړه. په امریکا سربیره ناتو، ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې هم په دې ټینګار درلود چې افغان مشران دې سره جوړ شي او داسې یو حکومت د رامنځته کړي چې وکولی شي د دغه هیواد د سولې او سیاسي راتلونکي تضمین وکړي. بالاخره له شاوخوا دریو میاشتو پر لپسې مذاکراتو، نړیوالو فشارونو او موجوده ننګونو وروسته اشرف غنی او عبدالله د پرون جوړجاړي ته ورسېدل. د دغه تړون په اساس عبدالله د نوې تاسیس شوې ملي مصالحې عالي شورا مشر دی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټولې اړوند چارې رهبری کوي او د دې پروسې پر مخ بیولو لپاره به د نړیوالو مرستو جلب او د دې پروسې د کامیابۍ لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع د غونډولو مسؤلیت ور په غاړه دی. په دې سربیره د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته په کابینه کې سهم ورکول کیږي او هم یې سیاسي متحد جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه منظور شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه تړون تر لاسلیک وروسته پرون خوښي وښوده چې دای او عبدالله د بهرنیو له مزګړیتوب پرته سیاسي توافق ته ورسېدل.
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین المللی می توانیم به طریقه معقول به راه حل اساسی برسیم. د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس محترم ډاکټر سیف عبدالله عبدالله څخه مننه کوم چې د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه.
د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې دا هوکړه به سولې ته لار هواره کړي او حکومت ولی به ښه کړي.
امیدوار سم کې د دې فرصت کې آمده
هیله من یم په دې فرصت کې چې رامنځته شوی تیرو تجربو ته په پام او ښې راتلونکي ته په کتو د دې هوکړه لیک د عملي کېدو لپاره هڅې وکړو او دا د افغانستان د خلکو په خیر دی او د افغانستان د خلکو ملاتړ له هر نظام نه مهمه دی او هیله من یو چې دا هوکړه لیک سولې ته د رسېدو لپاره موږ نږدې کړي
توافق مره نزدیکتر بسازه.
اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي رقابت مخینه لري. دوی یو وار په 2014 کال کې میاشتو کړکیچ وروسته د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ او دا د تر شاوخوا دریو میاشتنو لانجو وروسته تازه یو بل نوی سیاسي تړون وکړ. د دوی له تازه تړونه په امریکا سربیره ملګرو ملتونو، ناټو سازمان او د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي د دغه تړون په مټ بغنی او عبدالله خپل سیاسي مخالفتونه هوار او د موجوده ننګونو د له منځه وړلو لپاره ګډ کار وکړي. د ملګرو ملتونو استازولۍ هیله ښوولي چې د همکارۍ روحیه دوام وکړي او افغان مشران وکولی شي د بین الافغاني خبرو د پیل په لور ګام پورته کړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي له دې چې افغان سیاسي مشرانو خپل مخالفتونه یو خوا پرېښودل او ټول شموله حکومت جوړوي دا یې هرکلی کوي. ستولتنبرګ په افغانستان کې د اوربند په تأمین ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې تاوتریخوالی کم او په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. هند چې په سیمه کې د افغانستان یو نږدې ملګری او مرستندوی دی په کابل کې له پرونی سیاسي توافق هرکلی کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله ښوولي چې په افغانستان کې دا سیاسي تړون او د ملي مصالحې د عالي شورا په تأسیس سره یوې دایمي سولې ته د رسېدو او د ثبات د راوستلو په هدف هڅې نوي شي. خو تر ټولو مهمه د افغانستان د جګړې او ښایي هم سولې اصلي لوری طالبان د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي توافق په اړه څه وایي. د طالبانو ډله د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه د افغانستان د لانجې حل نه بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته د دې خبرې په کولو سره اضافه کړه.
په کابل کې چې څه وسول دا مخکې هم تکرار شوی، خو دا د افغانستان د مسلې حل نه دی او نه ولسی ملاتړ لري. افغانستان وی دایمي سولې ته اړتیا لري او دا هغه وخت ممکنه ده چې د دوحې توافقنامه په کامل ډول تطبیق شي.
امریکا د 2020 کال د فبروري په 19مه له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحا کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس افغانستان د طالبانو 15000 بندیان خوشی کوي او طالبان په بدل کې زر حکومتي بندیان آزادوي. په دې سربېره دا ډله له تراګرو سره د اړیکو پرې کولو ترجمه خودل شوی او همي ویلي چې تاوتریخواله به کموي. په عمل کې که څه هم د بندیانو د خلاصون پروسه یو څه مخته تللی، خو د بین الافغانی خبرو پیل، د ترګریزو بریدونو د بندیدو او د تاوتریخوالي د کمښت هیڅ څرک نه لیدل کیږي.
و موردل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پوخانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنز 13 ورځ لاسلیک شوی تړون د امریکا په ګډون نړیوالو معتبر سازمانونو او سیمایزو هیوادونو استایل دی. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د موافقه چې پر اساس عبدالله عبدالله د مصالحې شورا رئیس ټاکل شوی د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي. دواړو خواو په موافقه کې د واک ویش تر څنګ د ولسوالۍ شوراګانو خاروالیو د انتخاباتو په شان ځینې اجمنی هم کړی دي. د اجمنی څومره عملی دي؟ اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو لښونون کې نظیم سمون سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي ځینې وایي دا موافقه چې سیاسي اختلافات پای ته رسوي د سولې خبرو ته لار هواروي، ځکه چې د سولې خبرو ته د افغانستان د اوسني نظام په منځ کې یو اجماع ته اړتیا وه. له دې نظر سره څومره موافق یاست؟
په نورمال حالات کې له داسې توافق سره هیڅوک موافق نه دي او هیڅوک پرې راضي نه دي. اوس هم ډیر افغانان په دې باندې غوسه دي چې ولې داسې یو توافق وشو، ځکه چې انتخابات شوي او انتخابات یو ګټونکی لري، ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه د ایجابوله د هیواد ملي ګټو د ایجابوله چې باید دغه بنبست پای ته ورسیږي، ځکه هم په بهر کې او هم د هیواد بهر په دواړو ډلو باندې فشارونه او چې زر تر زر یې موافقه ته ورسیږي. حتی موږ د دې شاهدو چې دغه بنبست له وجه افغانستان یو میلیارد ډالر مرسته هم له لاسه ورکړه. همدارنګه نور مرسته کوونکو هیوادونه هم ګواښ کړی که چیرې دواړه ټیمونه توافق ته ونه رسیږي نو دوی به له افغانستان سره په خپلې همکارۍ له سره غور وکړي. له بلې خوا د سولې پروسه هم باید متحرکه شي او د دې لپاره اړتیا وه چې داسې توافق شوی وای.
د موافقه پر اساس یو وربیا واک ویشل شوی دی او دا پر اساس حل کړي چې دوړ خواوی د ګڼو نور افغانانو په شان د ملي یووالي حکومت تجربه نابریالی بولی. څه فکر کوئ چې آیا افغانستان یو وربیا د ملي یووالي حکومت تجربه تکراروي؟
بله، د دې توافق په اساس باندې حکومتي څوکۍ ویشل شوې دي، ولې د ملي وحدت لوکمه سره به د دې تفاوت دا وي چې دا ځل به د واک په محور کې یو کس قرار لري. تیر ځل خو داسې و چې کله به رئیس جمهور پرېکړه کوله نو اجرایي رئیس به خامخا مخالفت کوو، یا دا چې اجرایي رئیس به کوم څه کول نو رئیس جمهور به مخالفت کوو. خو دا ځل به یوازې رئیس جمهور پرېکړې کوي او اجرایي رئیس به په ځینو مواردو کې یوازې د مشورې تر حده پورې واک لري. دقیقا دا سړی څه نشي ویلی چې د دې حکومت راتلونکي به څنګه وي، ولې دا ځل د حکومت منتخب حکومت ده او کوم داسې خاص ټایټل هم نه لري کوی چې د ملي وحدت حکومت یا توافقي حکومت یا مشارکتي حکومت. یوازې یوې ډلې ته په حکومت کې سهم ورکړل شوی ده او خپل ډاکټر صاحب عبدالله ته د مصالحې عالی شورا مشر ورکړل شوی ده چې دغه شورا به هم د رئیس جمهور تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي.
په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د شاروالو یا ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په شان یو شمېر ژمنې په دې موافقه کې شوې دي. دا ژمنې څومره عملي دي؟ البته د ته په پام چې د ملي یووالي د حکومت په موافقه کې هم د ته ورته ژمنې شوې وي.
په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات کدا سی وی چې لکه تیر ځل د ملي وحدت په حکومت کې دواړو ډلو خپل کسان را وصل کمیسون ته او کمشنران یې وټاکل، زه فکر کوم دا ناکامه تجربه ده. او کدا سی چې په اساسي ډول په دې سیستم باندې سره کتنه کیږي او هغه بالله باور د خلکو پی بیا هي کیږي نو دا خده. پات شو د خاروالي او لسوالي شوراګانو ټاکنې دا هم ز فکر کوم وسنوي نازک شرایط ته چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خنه ده، دغه انتخابات به هم ممکن نه وي، ځکه چې تیر کال هم د همدې انتخاباتو لپاره حکومت تصمیم نیولای ولې بریالي نشو پکې. نو د دې توافق ځینې مواد چې دی هغه په وخت پورې تړلي مسایل دي چې وخت به ځواب ورکړي او به ګورو چې څه کوي.
د سیاسي چارو شنون کې نظیم سمونو چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنز سیاسي جوړجاړي په هوکړې باندې خپل نظر شریکول عصمت څاروان سره. اوس به ورزو د کابل ښار کې په خلکو باندې د دغه سیاسي تړون تاثیرات څه دي، په ښار کې حالات څنګه دي؟ زموږ همکار اجمل تورمان را سره هم دا اوس د ټلیفون په لیکه دی، د کابل ښار کې ګرځېدلې او دی ور ته اوس د ښار د حالاتو پاړه باندې وایي. تورمان صاحب ستړي مشي، راته وایي چې حالات په عمومي توګه په کابل ښار کې څنګه دي؟
له مننه کرام صاحب، کابل ښار فزانه آرام ده، یو خو د ګرځبندیز له امله هم د څو ورځو کې کرونا وایروس خپرېدلې ډېر شوي ده. ګرځبندیز دغه دوه ورځو کې شدید شوی ده، ځکه هم نن آرام ښکاري. و په ټوله کې د سیاسي هوکړې په اړه باندې ما له څو کسو خبرې وکړې، اړینه وه چې ما دوی په ژوندۍ بڼه تاسو سره غږولي ول. خو هغه سپارښتنې روغتیایي چې فاصله باید مراعات شي او دغه شان ومې نه غوښتل چې تلیفون د دوی په واک کې ورکړم. نو د دوی سره چې ما خبرې وکړلې، دوی یو څو کسو راته وویل چې دغه سیاسي وکړلیک نه خوشاله دي. خوشاله ځکه دي چې دغه سیاسي بحران چې کوم رامنځته شوی او دغه ستونزه به حل شي، او څه بیرته به هغه امنیتي ستونزې دا مسایل چې راپېښ شي ول دا به حل شي، او وزارتونو ته به له اقل کسان وپېژندل شي، کابینه به منظمه شي. له دې امله خوشاله ول. خو ځینې نور سره چې بیا ما خبرې وکړې، هغوی یو ډول ویره درلودله، هغه دې لپاره چې هغه د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار نشي او یو ځل بیا مثلا د دواړو لوري ترمن مخالفتونه نه وي. او دوی وویل چې مثلا په دغه د کلونو دوره چې وه تقریبا تمه د دوی ډېره وه چې ډېر کلونه به ترسره شي، ولې دغه سیاسي هوکړې ترمن چې شوې وه او کوم مخالفتونه چې د دواړو مشرانو ترمن موجود ول هغه ډول پرمختګونه ترسره نه شول. نو په ټوله کې مختلف نظرونه موجود دي د خلکو ترمنځوالې ډېرې. بیا هم د دې عمله خوشحاله دي چې دغه سیاسي وکړه به د روان سیاسي بحران ختم کړي او د سول لپاره چې دغه مصالحه شورا جوړه شوی او خپل عبد الله به مشرکی د سویل کیږي دوی چې باور د خلکو دای دی چې د سول لپاره به ډیر کار وشي. نو څنګه دلته افغانستان جنگ ځپلې او هیواد دی او ځانګړي ډول پلازمینه کابل په داسورز کې د سخت بریدونو دشت برچی سیمه کې بریز تر سره شو، نو ځکه خلک خوشاله دي چې وصول راشي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو زموږ همکار اجمل تورمانو چې د کابل خار احوال راکوو. اوس هم د کابل چاپ ورسپانوم تر ډیره د امدغه سیاسي هوکړې پاړه لیکنه او تفسیری خبرې کړي د ورسپانو ته نجی سپای کتنه کړي.
ویساخ پلوکی ورسپانې خپل اثر مقاله داسې پیل کړي، د غنی او عبد الله ترمنځ د سیاسي هوکړې لاسلیک سره لا هم سو اساسي ستونزې پر ځای پاتې دي. لومړی دا چې د غنی او عبد الله په هوکړه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې هم تایید شوي او هم رد شوي، یعنی په دې معنا چې په صراحت د هغو د پایلو په باب سندې دی ویل شوي چې د دې هوکړې په اساس د حکومت پر چوکاټ د عبد الله ورشریکېدل په دې معنا دي چې غنی د ولسمشر په توګه منلی او د انتخاباتو پایله مشروعیت لري. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که د توافق لمخې ل خپل انتخاباتي ټیکټ پرته چې ولسمشر غنی خپل سیاسي سیال ته د دوهم مقام پروتوکول مني، دا په خپل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د نه منلو په معنا دی. او د عبد الله لورې به د پخوا په څیر د لانجو پر مهال دا استدلال خامخا کوي چې د اشرف غنی حکومت د یو سیاسي تفاهم زیږنده دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي تر دې وروسته که اشرف غنی د قانوني ولسمشر په توګه د سولې مخالفت کوي، دا طبیعي ده چې عبد الله به د سولې په پروسه کې د غنی پر خلاف ډیر فعال شي، او که د بهرنیانو ملاتړ ورسره وي بیا به د تیر دوه سره حکومت وضعیت تکرار شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دلته بیا د لوبې ډګر بشپړ بهرنیانو ته پاتې کیږي چې په خپلو کې د وړکیو امتیازاتو پر سر سره لاس او ګریوان کړي، او نور ولس به د طالب داعش او حکومت او بهرنیانو د جګړو پور کې سوځي. هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د چارو سمول او تلپاتې سولې لپاره سیاسي هوکړه. وړاندې راغلي دا سیاسي هوکړه لسباندې دوه میاشتې جنجال وروسته د سیاسینو او جهادي مشرانو په منځګړیتوب او د نړیوالې ټولنې په بیا بیا ټینګار سره ترسره شوې ده. دغه دولتي ورسپانې لیکلي که څه هم یو شمېر کسانو دا ځل له ولسمشر غنی څخه د هیڅ ډول معاملې تمه نه کوله، خو دا معامله که څه هم قانوني ستونزې لري مګر نن د مهمې اړتیا له مخې شوې ده، ځکه هیواد په سخت حالت کې دی او د خمنې کړۍ د امنیتي او نورو ستونزو تر څنګ د سیاسي کړکېچ لپاره هم په ټول وس هلې ځلې کولې. په سرمقاله کې راغلي د دې معاملې په هوکړه کې د سولې لپاره د مصالحې شورا رامنځته شوې ده، که څه هم دا په اساسي قانون کې نشته، خو له طالبانو سره د سولې مسله ډیره مهمه ده او په وینا یې دغه اهمیت ته په کتو سره غوره اقدام دی. بل د ډیرو سیاسي کړیو او دغه راز د افغانستان سوله غوښتونکو ډلو د دې شورا غوښتنې پر بنسټ داسې اقدام شوی چې په باور یې دا که هر څه وي له سیاسي هغه بحران څخه غوره اقدام دی چې په پلازمینه کابل کې دی په سو مترۍ کې دوه ولسمشران وي. په سرمقاله کې ټینګار شوی دلته داسې سیاسي هوکړه نه ده شوې چې د ولس ارادې پکې تر پښو لاندې شي. ولسمشر چې د رایو پر بنسټ ټاکل شوی خپله ولسمشر دی، او تر ټولو غوره دا بلل شوی چې په اوسني حالت کې واحد حکومت د سولې راوستو او د جګړې د ختمولو لپاره تصمیم ونیسي.
او سمنړې والو رسپانو ته سرور کار کوي چې د افغانستان په اړه څخ پاره کړي اسمت ساروان دا رسپانې لوستي.
غنو ول ویدیزو رسنیو او رسپانو د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبد الله ترمنز د سیاسي جوړجاړي په اړه لیکنه خبري کړې دي. واشنگتن پوسټ دا موافقه د شاغل یو غنی او عبد الله ترمنز واکويش بللې ده. د ډیرو ویدیزو خبرونه په باور دا موافقه په داسې وخت کې شوه چې افغانستان له یو ډېر سخت او ستونزو سره مخامخ دی. له یوې خوا کورونا وایرس خپریږي، له بلې خوا په بیرحمانه حمله کې افغانان وشل کیږي. د بریتانیا ګارډین رسپانې په افغانستان کې د سیاسي موافقې په نتیجه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالې د رتبې په ورکولو تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سردی کېده د افغانستان د واک پر سر معامله هغه چاته لوړ پوځي مقام ورکوي چې د خپلو سیالانو پر شکنجه تورن دی. ورسپانې د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبد الله ترمنز د واک ویش یادونه کړې او لیکلي دي چې په دې معامله کې لانجمنه مسأله دا ده چې پخوانی مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ته د هیواد د وسلوالو ځواکونو مارشالي او په حکومت کې لوړه دنده ورکول کیږي. ګارډین وایي دا جوړ جاړی پر افغان سیاستوالو د امریکا له سخت فشار وروسته شوی دی څو نوی حکومت جوړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له لوري د سیاسي اختلافاتو د نه هوارولو له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمیدا یادونه هم کړې ده.